دا مشال رډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر خړې وای. په روان خبرونه کې په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونو ترڅنګ رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي رپورټونه در خبرو. په لومړي وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 201 کم او یا تر رسیدلی. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مئی میاشتې تر 15مې بهل ته د نړیوالو پروازونو پر تګ راتګ بندیز وي، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طالبانو غږ کړی دی چې روژې او کورونا وایرس ته په کتو دي پر بشري بنیادونو اور بند وکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 201 کم او یا تر رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې د اپریل تر 18مې په ټول ملک کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 2023 ته پورته شوی دی. کورونا وایرس په ټول ملک کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه وژلي دي. په پاکستان کې له کورونا وایرس څخه تر اوسه 2868 کسان جوړ شوي هم دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مئی میاشتې تر 15مې به هلته د نړیوالو پروازونو پر تګ راتګ بندیز وي. د خبره د پاکستان د هوایی کمپنۍ ویاند عبدالستار کوکر کړی ده. پاکستان ته پر نړیوالو پروازونو بندیز د مئی په پیل کې ختمی دی. دا په داسې حال کې دی چې د صحت محکمې د چارواکو په وینا په ملک کې په لسګونو زره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر ورکړل شوو لارښوونو عمل نه کوي. د چارواکو په وینا د روزې په میاشت کې د خلکو پر کور نقشې نستلو دا ویره راپیدا کړې ده چې په ملک کې به کورونا وایرس ډیر خپور شي. په شمالي وزیرستان کې پوځي او پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په د تخیلو او میرالي کې په دوو عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وسلوالو لخوا په ځوابي ډزو کې 3 سرتیري هم وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې زیاتې شوي او هم وخت نا وخت هدفي وژنې کېږي. دا پر دې سربېره ده چې د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په پېښور کې د لیډي ریډینګ روغتون انتظامیه وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو نفسیاتي درملنه یې هم پیل کړې ده. د یاد روغتون ویاند محمد عاصم د اپریل پر 18مه مشال راډیو ته وویل چې د دې لپاره یې په روغتون کې یو ځانګړی څانګه پرانستې ده. ده وویل چې په دې څانګه کې د نفسیاتو ماهر ډاکټران شپه او ورځ په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو علاج کوي. د دوی په وینا د نفسیاتي علاج پر ناروغانو ډیر مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طالبانو غږ کړی دی چې روژې او کورونا وایرس ته په کتو دي پر بشري بنیادونو اور بند وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبره د اپریل پر 18مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې طالبان باید تشدد کم کړي او د کورونا وایرس تر ختمېدو د خپلو بریدونو لړۍ ودروي. زلمی خلیلزاد دا غږ له هغه وروسته کړی چې طالبانو د اپریل پر 24مه په بادغیس کې لږ تر لږه 14 حکومت پلوه ځواکونه وژل. طالبانو تر دې وړاندې د افغان حکومت لخوا د روژې په میاشت کې د اوربند خواست رد کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هلته په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 133 نور ناروغان میندل شوي دي. د دې وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 1403 کسان نیولې دي. د ده په وینا له دې څخه 43 مړ شوي او 206 جوړ شوي دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 200,000 اوښتی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د اپریل تر 18مې په ټوله نړۍ کې نږدې 29,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. دې وایرس تر اوسه تر ټولو زیات کسان په امریکا، اټلی، سپین او فرانس کې وژلي دي. او امریکا پر اروپایي ټولنه غږ کړی دی چې د ایران د توغندیو له پروګرام سره پر تړل شویو شخصیتونو او ادارو د اقتصادي بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره ورځ په یو بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې پر ایران دی د روایتي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه عملي کړي. مایک پامپیو ویلي چې نه د ایران خلایي پروګرام سوله ییز دی او نه هم د غیر پوځي مقاصدو لپاره دی. دا لاغ وروسته ده چې د روانې میاشتې پر 2 د ایران انقلابی ساتونکو ځواک ویلی و چې په کامیابی سره پوځي سیاره خلات لیږلې ده. د خبرونو پای
بریوال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو د سر رجمنه کړې چې په روانه کړې کې تاسو لپاره رپورټونه لرو او زیاتره رپورټونه د کرونا وایرس سره تړاو لري. نو لومړی زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې په دته خېلو او امیر علي کې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال یې وژلې دي. په دې عملیاتو کې درې سرتیري هم وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د سیمه د مشال اډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه شمالي وزیرستان د تاخیل او میرعلي کې په دوا بیلابیل وانخطو کې لس وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا په دغه بریدونو کې درې سرتیري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی سرتیرو د تاخیل تیت نارای سیمه کې د وسلوالو خلاف لړمهال عملیات وکړل چې نه وسلوال یې د تاخیل کې ځای په ځای ووژل. دوی زیاته کړه د ځنو وژل شوو وسلوالو جسدونه یې میرامشاه روغتون ته راوړلي. امنیتي چارواکي وایي چې د تاخیل کې په دغه عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري د وسلوالو لخوا برید کې د مرمۍ ښکار شول چې دواړو جوان د لاسه ورکړې او یو سرتیری ژوبل شوی چې روغتون ته انتقال کړ. چارواکی وای د غلطا سرتیرو خواوشاسی می په ولکا کې اخسته او د لټون عملیات یې پیل کړي. د دوی په وینا دویمان خطا میرلی کې تیر شپه شوه چې د غلطا د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ما بینډزو کې یو امنیتی سرتیری سپاهی سے کمداد وژل شوه. د دوی په وینا په دغان خطا کې یو سرتیری سپاهی شبیر خان ژوبل شوه. دوی وای په دغه برید کې امنیتی سرتیرو یو وسلوال هم وژل دی. امنیتی چارواکو په وینا د تاخیل او میرعلي دواړون خطو کې ټول لس وسلوال او درې امنیتی سرتیری وژل شوي او دغه ان خطو کې دوه سرتیری ژوبل شوي هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په تیرا یوه اونۍ کې د وسلوالو او فوج ترمنځ اووه ان خطې شوي چې دواړو لوري ته مرګ ژوبلا پکې اوړېدلې. امنیتی چارواکي وایي دولت پریکړه کړې چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د دوی په وینا په تیرو سو نهی کې یې لس ګنا وسلوال وژلې دي او د وسلوالو لخوا بریدونو کې یو شمېر سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوړېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اوریدا تاسو غوږی. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې دینی عالمانو پریکړه کړې چې دوی به د کرونا وایرس د ناروغي څخه د خوندي کېدو لپاره په مسجدونو کې د لمونځونو پر مهال له احتیاط څخه کار اخلي. دوی وای چې په اسلام هم د احتیاط درس ورکوي. د دوی په وینا سپینګری او ماشومانو څخه په روژو کې جمعهتون ته د نو ورتلو غوښتنه هم شوه ده. نور حال کوټینا د مشال اړوي خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټې د ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی په مشرتابه کې تیر مازګر په کوټ کې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه په کوم کې چې د بیلابیلو مسلک سره تړاو لرونکو عالمانو ګډون وکړي. په غونډه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره بیلابیلې پریکړې وشوې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت اهلی حدیث بلوچستان نائب امیر مولانا عصمت الله سالم وویل چې دوی به د روژې په میاشت کې د حکومت سره لاسلیک شوي شل نکاته عملي کوي.
الناس د دیشي احساسو کی چې احتیاطي تدابیر چې د مشت اسلام راشي چې دا به چې واسطل سي ډیر علاج دي احتیاط به تر دی. لیکن کچیر موږ احتیاط اوسم نه وکړو نو کم پیدا چې دي د بیمارانو چې اوس پاکستان کې تقریبا 12,000-13,000 تر رسیدل دي. الله دې نه کوي چې سبا دا فلکاو کیږي نو بیا موږ وخت صد افسوس کوو. دا نه به تر دا چې اوس دی هغه وکینو بیا د مساجد په والا باندې خاص کر چې رمضان مبارک شروع سو نو خاص کر د 50 سر منځو او د تراوی په وخت کې کم 20 نکاتی فارموله چو پراغ باندې مينو ان عمل وس
پر دې محل د بلوچستان نامتو مذهبي کارپو ډاکټر اته رحمان ول چې په مساوجدو کې خلک د یو بل سره پر 3 فوټه فاصله باندې تل منځل لپاره دریږي. د دې مقصد لپاره کالینونه لری کړی او پر فرش نشانونه لګولې دي.
چاته معمولی ټوخه هم یغه د ناراضي بیمار دی یکشنیان د ناراضي یاش په تو کول له پورته چې کم پنجری دی یغه د ناراضي هغه ته زیاده امکان دی چې هغه په دې مرض کې اخته شي. جنې مولانا تقی عثماني صاحب او رفیع عثماني په خپل هم شرکت نه کوي.
په دې اړه خپل د کوټي ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی د ولس څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خلک دی زیات وخت په کورو کې تیروي او بل ضرورت دی د کور نه راوځي، ځکه چې کرونا وایرس یو داسې وبا ده چې هغه په ډېر چټکی سره په یو بل پورې کیږي.
احتیاطي تدابیر چې هغه شل دي هغه باندې د عمل درآمد لپاره ټولو علما کرام سره ریکوست وکړي. د عوام سره هم دغه ریکوست کوو چې برای مهرباني تاسو هغه چې کوم 20 نکات دي په مساجد لځئ دا هغه باندې پراپر عمل درآمد وکړي. په کور کې کښې نه د کورو سره مه راوځئ، که د کورو سره راوځئ برای مهرباني ماسک کوئ. که چیرې تاسو ماسک نه کوئ او چیرې تاسو شاپنګ لپاره راوځئ، په دې سلسله کې زموږ کوم ادارې دي هغه به شاید ستاسو خلاف اکشن واخلي، قانوني کارجوئی به وکړي. د شرمندګۍ سر بې عزتۍ سر بچاوېدو دپاره ما د ټولو سره ریکوست دی چې برای مهرباني د مشتر تعاون وکړئ، د باندې مه نه راوځئ.
د نوموړي په وینا چې په کوټ ښار کې د لاکډاون پر مهال د دوکانو د خلاصولو په جرم کې انتظامی چارواکو د 3000 څخه زیات دوکانونه سیل کړي او تر دمګړي پورې 1400 کسان نیولي او بندیان کړي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وایرس څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 322 ته رسېدلې ده. په کوټه کې د روغتیا د ادارې د چارواکو وینا چې تېره ورځ په 15 نورو کسانو کې کرونا وایرس ښکاره سوی دی. دغه ډول د کرونا وایرس څخه د جوړ سوو کسانو شمېره 1460 ته رسېدلې، خو تر دمګړي پورې 11 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
ایوب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کولو او هم دې کرونا وایرس په اړه تاسو لپاره یو نور رپورټونه هم لرو. پېښور لډرین روغتون انتظامیه په هسپتال کې د کرونا وایرس ناروغانو لپاره نفسیاتي درملنې په خاطر یو ځانګړی یونټ جوړ کړی دی. د دې روغتون کې د لډرین روغتون کې په دې څانګه کې د کرونا وایرس د ناروغانو نفسیاتي درملنه به هم کیږي. ډاکټران په دې اړه سوي له پیښوره د شبیر مجان دا ځانګړی رپورټ اورو.
د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد نسیم مشا لیډو ته وویل چې هسپتال انتظامیه دا پریکړه ځکه وکړه چې د کومو ناروغو لا ټیسټونه راغلي هم نه وي، هغوی هم او د چا چې راغلي وي نو دواړه سخت ویر ترخه سره مخ وی، ځکه دا یو لایلاج رنځي. نو دا خصوصي یونټ سلیریش غنټي د کرونا ښکار شو نفسیاتي درملنه کوي.
د کرونا چې کم پیشنټس دي نو دا غي هسپتال انتظامیه دا فیصله وکړه چې کم د کرونا خپل ټریټمنټ دی او ورته چې کم مونږ فیل کوي چې کم پیشنټس راځي نو کله چې هغه موږ سره داخل شي نو دا غي تاسو نفسیاتي مسائل روچ شي، ذهني چې کم تناو دی هغه پیدا کیږي د پیشنټ. نو بیا مونږ دا فیصله وکړه چې زموږ کوم خپل یونټ دی ماهر نفسیاتي امراضو زموږ خپل وارد دی یونټ دی نو داغي انچارج دا فیصله وکړه چې دا یو زموږ ډاکټر 24 اورز په دې وارد کې وي آن کال به وي، هغه به روزانه دې پیشنټ سره ملاویږي، دې نه به پوښتنې کوي او داغي چې کوم ذهني نفسیاتي صحت دی داغي متعلق داغي له مشورې هم ورکوي او کله ضرورت پیښېږي نو میډیسن به ورته هم ورکوي. موږ سره چې کوم یو پیشنټ هم داخل شي په وارد کې که هغه شکمن وي او که هغه کنفرم کیس وي مونږ دا سروسز ټولو ته ورکوو. مونږ ګورو اسسمنټ کوو، کاونسلنګ کوو، چاته چې ضرورت وي که هغه سسپیکټ پیشنټ لوکا کنفرم وي نو مونږ بیا هغوی کاونسلنګ کوو او ورسره چې کوم دی کومې مشورې دي چې هغه کوم داغي ذهني صحت دپاره ښه وي نو هغه بیا مونږ ورکوو ورته ځي.
دا چې څومره ډاکټران دي او څومره وخت پورې دوی کار کوي نو نوموړی زیاتوي
زموږ کوم یونټ چې دی هغه کې موږ سره 15 چې کوم دی هغه اسسټنټ پروفیسر، اسوسیټ پروفیسر او اسسټنټ پروفیسر پورې دا ډاکټران دي. ورسره چې کوم دی بیا نور ټیم هم دی. روزانه د یو ډاکټر 24 ګنټې ډیوټي دي کېدای شي او هر یو پیشنټ چې کوم دی ګوري او دا غنه پوښتنې کوي او چې څه مسایل وي دا غنه نفسیاتي نو دا غي بار کې موږ د دې ډیر خري جل شو کته لکه کاونسلینګ دی کوي ورته دا وي چې یاره مطلب دا ټیک شو دا بیماری خطرناک ده خو هر کس ته نمبر او ډیر نو دې سره د پیشنټ باندې موږ فیډبیک واغستو نو غي دا ډیر خ فیل کول چې یاره مطلب دې نمخ کې موږ ته چې کوم دی ډیر دغه موږ ډیر زیات سوچ کول ځان بار کې دا بار کې چې بس راغو نو بس دې نه بچ کېدل نشته. ډیر پیشنټس پکې داسي لس دولس پیشنټس دي چې هغه واپس لام له کوم ټیکم شو.
هم په خور لیډرډینګ روختون کې د نفسیات ماهر ډاکټر مختار الحق عظیمی چې همدغه څنګه کې ډیوټي کوي وای چې دا کرونا وایرس د انسان په مدافعتي نظام حمله کوي او چې کله د مدافعتي نظام کمزور شي نو دې دا ناروغي ښکار شي او دا مدافعتي نظام یا د بدن د بیمارو خلاف زور د ویرې سره ډیر زیات کمیږي او په خاصه توګه دا کرونا ویرا ډیر وی او دا هر څه د طب د څېړنو نه ثابت ده
کرونا چې کوم دی څنګه چې ټول دنیا ته نن څه پته لګېدلې ده دا یو مرض دی یو وایرل مرض دی او ټول دنیا ته نن څه پته ده چې دا ډیرو خلکو ته کیږي چې اچھا امیونیټي کمزور شي ټول دنیا کې دا ریسرچ شوی دی چې سټرس څومره سیوا شي هغه سټرس د وجې د انسان امیونیټي کمیږي او اوسه پورې داسې څه علاج د دوایانو په ذریعې باندې یو سپورټیو ټریټمنټ خو شته خو لکه ډیفینټ علاج نشته چېرې لکه دا ګورې ورکو دا ټوخی دی دا زکام دی او بس شی به ټیک شي څومره چې ډاکټري علاج دی سپورټیو ټریټمنټ دی او د هغې بنیاد دا دی چې د انسان امیونیټي سیوا شي نو چې امیونیټي سیوا شي نو هغه په خپله اینټي باډیز کریئیټ کړي چې کوم دی هغه هغه وایرس مقابله وشي ختم شي اوس سټرس چې څومره سیوای یاره چې څومره سیوای نو ریسرچ دا شوی دی چې د انسان امیونیټي کم شي امیونیټي چې کم شي نو وایرس چې دی هغه به زیات اثر کوي او چې کله که فرض کله که وشي چاته نو هغه ته نقصان زیات ورسوي د ټولو نه بچ کېدو لپاره چې دی پر لکه چې کوم نور چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغې سره سره د سټرس کمولو ورته سلوشن پکار دی هغې کې بیا طبي چې کوم نفسیاتي بات دی هغې کې ډېر اهم کردار دی چې سټرس څومره کم شي پریشانی څومره کم شي نو د انسان چې کوم خپل امیونیټي ده نو هغه به ښه وي چې د انسان امیونیټي ښه وي قوت مدافعت یې ښه وي نو دا مرض په هغه باندې کم اثر کوي نو زمونږ چې کوم ورسره چې کوم علاج دی دا نفسیاتي بات دغه کسانو سره مونږ د دې سره خبرې ورسره کوو لږ د دې چې کوم د دې چې کوم سټرس دی د هغې د حل کېدو دپاره هغې د دې د روټین قائم کېدو دپاره د دې چې کوم خپل ایموشنل ریسورسز دي هغې سره بیا کنیکټ کېدو دپاره یو سوشل سپورټ سایکوسوشل سپورټ ورته ورکوو سایکولوجیکل فرسټ ایډ ورته ورکوو نو هغې سره د دې د سټرس لیول کم شي سټرس لیول کم شي نو د دې انسان په خپله قوت مدافعت په خپله بیا رابیدار شي او د دې وایرس مقابله بس ښه تسلي پخه شي
نوموړی وایي چې په دا ډول ناروغو کې انسان سره د خپل ځان په معاشرتي توګه د یوازې کېدو د خپل بچو او کورونې نه د لر کېدو او بیا د علاج او د خپل کورونو ذمہوارو غټه اندېښنه او ویره وي نو ورسره دغه کس د سټرس یا تناو ښکار شي خولي دغه نفسیاتي علاج سره د دوی په دغه اړخ ډېر گزاره کیږي او په هسپتال کې چې څومره هم ناروغ سره دوی ناستې خبرې ترې او نفسیاتي علاج یې ورله کړی دی نو ډېرو باندې ډېر مثبت اثر کړی دی
چې په کوم اوسه پورې سره خبرې کړي دي هغه ډېره ډېره زیاته ده یو انسرټینټی وی دی مریضانو ته چې لکه مونږ سره څه چل کیږي بل خبر دا دی چې لکه د بل فیکټر په کتاب دی چې دا لکه یو عام مرض نه دی دا فیملی نه ډیسکنیکټ شي او فیملی چې کوم دا هغه ممبر دی سره نه ملاویږي ځکه چې هغوی بیا هغه احتیاطي تدابیر نشي کولی ممکن دا خطرې چېرته هغوی ته مو نشي نو هغوی سره دې سوشلی او ایموشنلی ډیسکنیکټ شي جذباتي لحاظ سره سوسایټي لحاظ سره معاشرتي لحاظ سره ډیسکنیکټ شي بل یره نه ورته یره ورته دا وی چې لکه مخکې به څه کیږي چې پاتې به شو که پاتې به نه شو که پرت که پاتې به نه شو نو اولاد سره به څه کیږي یا چې کوم د ریسپانسبلټیز وي نو دغه ټولې خبرې سره کیږي او دغه خبرو چې کوم دی بنیاد لکه دا وي چې په الله تعالی باندې بروسه وکړي ځکه چې دې څومره یاره څومره سټرس ته په دماغو باندې زیات وي نو دا موږ ته دا وایو چې دې سره به ستاسو امیونیټي نوره کمزوري شي نو هغې لحاظ سره دې کې موږ یو مثبت چینج کتلی دی دا خلک چې کوم دي خپل چې کوم ریلیجن دی او کوم د دې خپل ایموشنل چینج چې هغې سره واپس کنیکشن دی کې موږ یو مثبت چینج کتلی دی او کوم کسان چې د دې سټرس نه څومره زر روزي او د دې یاري نه څومره زر روزي نو دا کسان چې دې لږ زر ته دې ریپیټ ریکوري وشي
د پامول دا چې په ټول پاکستان کې دا وخت د کرونا وایرس له وجې د 1200 او 800 سیوا کسان اغېزمن شوي دي چې پکې 200 یو کم او یا کسان مړ شوي هم دي په دې مړو کې د ټولو زیات 93 د خیبر پښتونخوا نه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور مشال ریډیو تاسو وګورئ د شبیر احمد جان رپورت تاسو واوریدل له پېښور زو د خیبر ضلع ته او زو جمرود ته په جمرود بازار کې ځای ولسوای چې د کرونا وایرس وبای صورتحال او لاکډاون یا ټول بند لوجې په روزه میاش کې د خوړو اخستو توان نور هم کم شوه دي
دوی وای چې کارونه په ټپه ولاړ دي او د روزګار مواقع هم نه لري، نو ځکه ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په سیمه کې د مشال اوري خبريال فرهاد شینواری ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا ځانګړې راپور یې شروع کړی دی.
په جمرود بازار کې د ګډ د غوښې یو دکاندار نعمت الله وای مخکې به په روژه کې ځایي وګړو د غوښې نه وریتا، کړایي او روست جوړاوه، خو دا ځل یې د داسې ډول خوراکونو جوړولو وس نشته.
د لاکډاون د وجې ډېر اثرات په دوکانداري ولیدلې دي. خلکو وس نشته ځکه غونډ روزګار بند دی. تېر کال ښه برابر وړه خو زیاته ډه ارزانه مو، سږ کال لارم بند را وړی نشي، وس نشته، وخت ډېره زیاته ګرانه ده. پیسو ته قدم خلکو کې نشته، مال کمین دی پوه شوئ. خپل کور کې هم بس هغه کمالات نشته، څنګه پروس کال روژه کې سږ کال هر څه نیم په نیم کم کړي خپل هم، لکه پروس کال مو هره ورځ غوښه مړه ورځي سا مړ، سږ کال کله سبزي او کله یو شی کله بل شی، بلکه بې سوري ده. روز
په جمرود بازار کې ځنې نورو ځایي کسانو هم را سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
ولایت نو مامدو لګامخ یو موږ را جامو ته غزانه شپږو سو وسو روپو وړو ساګ پکې سلو روپو را جامو ته نه ملو ویږي. من ګای ډیر اډو سامان کې مته شوایر یو شای کې مته شوای، بس نو مو مخ کې دالې به مزدوریون کوله لې بری و سام نشتانم سبو یاره بعد ری سال ور پروت یو ب پرته یو شربات یو بس نو راځي چاینوی چارو و پکې کاجورو وا چې ماو و نور فروټو ملو ویل نن سبو بس چاین ملو ویږي والو کس اتیا روپیا سیر دای مخ کې اب سالوی روپیا اب درش په سیر ملو ویو نو احتیاط وکوزه کچې وینو کو کیسه غخرو پیګر سره
محمد شفیق نمال دیکھ احتیاط پکار دے اور بے احتیاط نہ نقصان جڑے گی ڈر زیادہ سر پہ قرض دلا بدے باندھے لگا ہو مخ کے خوب بس دہار پکور کم دا لس دولس قسم خوراک موجود ہوا اس پہ دو قسم یا در قسم دمرا اثر اوکڑو بدے باندھے بدے عوام باندھے بدے بیا خاص کرے مونگ پدے علاقہ باندھے بے گوڑے نش اڑائی اڑو تخل کری ان شو روزگار نہ ٹھپ پلاڑ دی کو حکومت چکم تدبیر خیلی باندې عمل پکارم دی خو غربت زیات دی دلته هر څه مو مړی دی وړا غوا خوا پکوړې وی هر څه یاره اوس هم د عام سبزی دا نه بد نور وړي سورز غور نه شته ټپ لاړ دی کنه هغه غواړي کپڑے غواړي پیزار غواړي.
عبد الواحد لگران شوی لکه مکه سامان روح حفظه په 220 کې ملو درو 250 کې دی غاټه غوخه چې کم ده مونږه مخکې په 400 کې کیلو اخستله و 450 کې ده اده بندش وځه ده نو مونږه دا میسج ورکول غواړو چې دا کم ده کرونا غده کنه چې خلک د یو کس راوځي چې خکورته سوداوري او نور ټول په کور کې ناس چې دا کم وایرس چې دا خور نشي زمونږه علاقې کې ډیر زیاته سر کړه غریب وو ځکه چې مزدوري نشته دی خلک ټول په کور باندې ناس دي روزګار والا خلک چې کم دي هغه ډیر زب خپل روزګار کوم ز گاډي ټوګانو کار کوم خرڅوم کی د یو میاشت بیخی قربان نه ناس یو شی مې نه خرڅ کړي.
یو بلتن مفتی کو کی خیل وای دوی په تورخم کی کار کاوه او شکلنه د تورخم دروازه تړل شوی نو دوی ور سره به سور شوی دی
روجامات خو الله فیصلی خو ډیره خوشکیو بیروزګاری صاحب نو بس روزګار باندې مکمل چې موږ د اول تورخم باندې هر تکلیف شوری دی تاګ را تاګ لشلو بیر سړی غریبی مزدوری دکان شي ریډه شي ټولو تکلیف شوری دی جن سٹور ار جو شي تکلیف شوری دی خو هغه رنګ نه ول نشته لکه کم وو یاره هر څومره.
یو بلتن سید زمیر په جمرود بازار کې د سولر او بجلی سامانونه خرڅوي او دی وایي
په کار باندې مونږ ډیر غټه سرزکه غورځېدلای دی چې په 25 ورځې خو مونږ کور کې کېنستو سره چې کم دی سره یو سړی انداد نه حکومت نه غوړور شي لا ونه هم داسې وایبردل دا خو یو خبره دویمه خبره دا چې وسه خورې مونږ وروتلو کله تو قانون باندې باندې او کله کولاو شي کله باندې او کله کولاو شي نو بس روزه مو تند په پروګرام دی انډواله چې وګې وروشو په ساګه سترو شو ته کې نو هغه وسخه او مخ کې وجه کم د پروتو سامان وسا پروتو پروتو وو سر چې کم د موټي وو بکری وو یا ټکلی وو دا ډیر شین او سبزی چې کم د چکنه مګ نه پورا کنه سب کو ته اچار ار سو پراته وو غو خو خود ور لپ سبزی کې غو خنه نو هغه خوان کوي وسه مر سره لیدل يم نو غو خو یار وډم بیر ژله چې کم د بس پیغام مونږ د ستر کوري مر کوري کړی و نو نور شي کړه
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په دې ورستو کې د صوبایي حکومت لخوا ورته امر شوی چې سهار تر ماخام سلور بجو پورې با په بازارونو کې د خوراکي سيزونو دکانونه خلاص وي او بیا به بند ساتي هر تن با ماسک استعمالوي او د سودا خستو په وخت با خپل منس کې لکتر لگا یو میټر فاصله ساتي او چې څوک د بغیر ضرورت بازارونو ته راوځي نو دا غوي پر ضد با کاروایی کوي. دوی وای د غامی د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړای دی او لاک ډاون یا ټولبند به د مې نهمې پورې دوام لري. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینوار رپورټ تاسو واورئ. کومو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. ساسو پام په نور موضوعاتو په لور هم راګرځو. د احسان الله احسان د ترزوی عصمت الله په پېښور های کورټ کې یو آئینی درخواست جمع کړی دی او غوښتي دی چې د کورنۍ شپږ غړي څلور میاشتې مخکې له کوره ځینې ادارو لخوا اوچت شوي. دوی په دې درخواست کې دا غوښتنه کړې ده چې دغه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې کې د بېدرکه شو کسانو کې د احسان الله احسان چې خپل نوم یې لیاقت علي دی او د بر اسیدکي مومند اوسیدونکي دی، پلار او رونه هم شامل دي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی دا رپورټ اورو.
عصمت الله د کلدم تحریک طالبان پاکستان او وروستو بیا د کلدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې مرکزی ویان احسان الله احسان د ترزوی دی او دی وای چې په بدرغو کې د احسان الله احسان پلار او ورونه هم شامل دي. احسان الله احسان چې خپل نوم یې قتل دي او د بره ساګي وسیدونکو دي. په پاکستان کې د ډیرو بمی چاودنو او هدفي وژنو ذمہواری قبول کړي وي. عصمت الله د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې څنګه احسان الله احسان د پاکستان د حکومت او ریاستي ادارو مجرم دي، همداسې د دوی هم مجرم دي.
شفیق دے، اشمت دے، شوکت دے، شاپحت دے، زمنگ ترزی دے، خدا کا سر زمنگ نہ سے تعلق شتا دے نہ سے داغشتا دے پر چاغا سنگ مجرم دے سے زمنگ مجرم دے جیسے کچھ منگم پاکستان یعنی منگم خپل حقوق واڑو منگم داغا سی اسی گزی دلتا من خوبا صرف عدالت دا اپیل کڑے دے زمنگ دا فیملی ممبران دی دا پسکر وڑی دی دا عدالت پیش جیسے جرمی میں منگ تدی وائی ہے اور صداغا میں نیچے منگ تدی وائی کا نا جی دا خود انسانی حقوق و خلاف دی سیاسی چٹی تک آسان اچتے او بس بے بے درک کے او بس پتہ نہ لگی
او دا چې کم دنو او د دې عمرونه دا څومره دی مطلب ترونه خو به خیر مشران یې هغه په 500 شپږ شپې ته دا سه به کنه دا لکان څومره شو کولونه به دسه
جی دا ټول ینګ لکان دی جی 22 24 18 پکشته دی جی او نور ټول 22 24
کارخانه ده. کرش ماشین داسې لکه لوی کانی په ماشین ټکوي او د سړکونو او یا د آبادی او د بنیادونو لپاره ته واړه کانی جوړوي. عصمت الله وویل چې د دوه تر زامنو په چترال کې خپل دکانونه دي او چې کله کورون ترال نو د شپې مهال ورپسې هم د ده پوینا او هم په عدالتي درخواست کې د مدعا علیه په نوم نومیدلي استخباراتي ادارو اوچت کړل.
موږ هو عدالت ته جی دا اپیل کړی دی چې زمونږ کسان اوچتل شوي دي دا په څه کې اوچتل شوي دا عدالت ته پیش شي که نه شپې اوچت کړی دی د یوه نیمه به زمانه هېڅ پته نه لګي موږ په هغه ټیم باندې دي موږ چې کومه غلنۍ تاڼه ده په هغې کې مې په یار ژبه کولو خو زمونږ اف آی آر یې وانخیستلو کله نو بیا موږ اوس مجبورن عدالت ته لاړو.
بلخوا د عصمت الله له اړخه په عدالت کې درخواست ورکون کې وکیل سره مې رابطه وکړه نو نه یې خوښوله چې نوم او غږ میډیا ته راشي. خو ویل چې په درخواست کې د محمود انتظامیه او وزارت داخله فریق ګرځولي. دا یو آئینی درخواست دی او ممکنه ده چې د اورېدنې نیټه یې زر مقرره شي. بلخوا مې د انساني حقونو د خوندي ساتلو مبارز د پښتون تحفظ مومنټ یو فعال غړي او د پېښور هایکورټ وکیل فضل خان ایډوکیټ سره خبرې وکړې. د فضل خان ایډوکیټ خپل یو زوی هم چې اووم ټولګي کې سبق ویلو د آرمی پبلک اسکول پېښور په پېښه کې د وسلوالو لخوا وژلی شوی او وروستو فضل خان د احسان الله احسان د نیولو وروستو په پېښور هایکورټ کې یو آئینی درخواست هم کړی چې احسان الله احسان د یاد سکول د ماشومانو قاتل دی او باید سزا شي. فضل خان ایډوکیټ وویل چې کله دوی ته د میډیا د لارې معلومه شوه چې احسان الله احسان له پاکستانه بهر تښتېدلی نو یو بل درخواست هم په عدالت کې جمع کړی خو د هغې اورېدنه لا هم نه ده شوې.
کنټمپټ اف کورټ پټیشن او زکه چې د زما کوم د احسان الله احسان خلاف کوم کیس کړو هغه کې حکومت پېښور هایکورټ حکومت ته ډیر کلک او دغه ادارو ته ډیر سخت آرډر کړو چې احسان الله احسان به خوشی کوي نه دویم به زر تر زره ملټری کورټ ته پیش کوي عدالت ته وړاندې کوي چې د ټرایل وشي او دغه سزا ملو شي. خو د بدقسمت نه دواړه کارونه نشو نه خو هغه عدالت ته پیش کړی شو نه سزا شو بلکې هغه کار وشو چې کوم سره یې وه هغه پیټیشن په پېښور های کورټ کې کله چې احسان الله احسان د میډیا په ذریعه موږ ته معلوم شو چې د ریاستي ادارو د ولکې نه تښتېدلی دی نو هغه موږ پیټیشن هغه کې ځکه چې تر هغه وخته پورې دا کنفرم نه وه د ریاست طرف نه اعتراف یا انکار نه راغلی نو دا ضروري وه چې موږ د عدالت نه دا غوښتنه کړې وه چې عدالت دې حکومت د هغه آرډر لاندې ته تپوس وکړي چې په هغه آرډر باندې عمل درآمد اوسه پورې ولې نه دی شوی که نه دی شوی اوس تپې فوراً وشي او هغې کې عدالت د حکومت نه جواب طلبي وکړه دوه هفتې ټایم ورکړی چې دې کې خپل جواب داخل کړي د وفاقي هغه ادارو نه کوم چې موږ فریق جوړ کړی وو نو هغې جواب ته په انتظار ناست وو امید کې دا د لاکډاون وغیره سچویشن راغو او عدالتونو کار لږ ودرېدو.
تېره ورځ د احسان الله احسان د تره زوی دی هغه درخواست کړی پېښورۍ کورټ کې چې د دوی د کورنۍ نه شپږ تنه چې په هغې کې د احسان پلار هم دی او نورې یو بل تره دی او د تر زمانه دی پکې او د تاسو په دې باندې خپل نظر څه وي
ګوري جی مو خو د یو اکټیویست په هیڅ باندې بي ګناه کس چې څوک هم په کار نه دی چې هغه دی غیر قانوني طریقې سره غیب کړی شي یا د لاپته کړی شي هر یو کس که په یو جرم کې ککړ وي په کار دی هغه دی عدالت ته راوستلی شي عدالت ته دی حکومت ته دی د هغه جرم ښکاره شي بیا د عدالت ته دی فیصله وکړي چې هغه ګناهګار دی او که بې ګناه دی د دغه که داسې څه عمل شوي وي چې بې ګناه بې خطا که هر څوک وي هغه که اوچت شوي وي او چابوتلی وي نو هغه ته به مونږ د قانون په نظر کې غلط کړو تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې په هغه څه جرم یا په جرم کې عینت مدد فیسیلیټیشن نه ثابت شوی نو دا خو د شروع ورځ نه زمونږ ډیمانډ هم دی مطالبه هم ده چې ادارې دې داسې مشکوک حرکتونه نه کوي چې کوم سره د هغې په کردار باندې سوالونه اوچتېږي که کوم یو کس په ذاتي حیثیت کې څه جرم کړی وي په کار دې هغه ته د سزا ورکړي که چا هغه سره مرسته کړې وي هلتې وسره کړې وي په جرم کې په غیر قانوني کار کې هغې هم عدالت ته راولي او عدالت کړي هغې ته سزا ورکړي.
عصمت الله اخره کې دا هم وویل چې دوی احسان الله احسان د خپل خاندان نه بې دخله کړې چې دلته ورته کوشنده ویل کېږي او دوی ورسره اوس څه تعلق نه ساتي. په دې حواله د محمود زوی انتظامی او پولیسو هم سندې ویلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو په پاکستان کې د خبرونو تنظیمونو او صحافیانو د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندلې چې پکې نوموړي د میډیا په کردار نیوکه کړې. عمران خان ویلیبل چې ځینې رسنیو کې د حقایقو په بنیاد صحافت نه کیږي بلکې ناسم خبرونه خبروي. خو ځینې خبرانو مشال ډو سر په خبرو کې ویل چې عمران خان په واک کې له راتلو مخکې د میډیا کردار سایلو خو اوس میډیا په حکومتدارۍ او جایز تنقیدونه کوي نو دا ترې نه برداشت کیږي. پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی چې یو وړوکی دمی وروسته یې درته وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 23مه په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو فعالانو سره په ملاقات کې په روایتي میډیا انتقادونه کړي. د وزیر اعظم وینا وا چې ځینې رسنۍ صحافت نه کوي او نه هم حقایق بیانوي. خو عمران خان په خبرو کې دا هم ویل چې ځینې خبریالان او میډیا هاوس ذمہواري سره کار کوي. په پاکستان کې د عمران خان ګوند په واک کې راتلو وروسته دا لومړی وار نه دی چې واکمن ګوند په رسنیو تنقیدونه کوي بلکې تر دې مخکې هم له مختلفو لارو پر مطبوعاتو فشارونه اچول شوي وو. په وفاق کې واکمن تحریک انصاف ګوند په تیرو شاوخوا دو کلونو کې په رسنیو فشارونو اچولو لپاره ځینې قوانین هم معرفي کړي وو. په پېښور کې د خبریالانو سازمان خیبر یونین آف جرنالست غړي او د مشرق ټلویزیون د روانو چارو مشر محمود جان بابر مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم ته دا احساس نشته چې د میډیا کردار په ټولنه او بیا په سمه توګه واکمنۍ لپاره څومره مهم وي. محمود جان بابر زیاته کړه
دوی خو هغه میډیا زما په خیال وزیر اعظم صاحب کتلی و چې ابد نه مخکې وروستو کېده د دې جلسه به ماسخوتن او د ته به سهار نه کورج ملاویدل شروع کېده د ویل چې ټول عمر بداسي وي. خو دوی د دې خبرې نه نو خبر چې میډیا خو اپوزیشن سره زیات ملاتړ کوي کنه چې څوک اپوزیشن کې وي هغه سره ځي. نو عمران خان صاحب چې اپوزیشن کې کوم میډیا کتلی و نو د ویل چې بسوګور همدغه رنګ به وي او زه چې حکومت کې مراشم ام د غرنګي بي او دله د دې خبرې پته نه و چې خبره دا ده چې د میډیا به راضي او بیا به زما د دې وادو دا چې کوم د اپوزیشن په تور باندې ما کړی د دې به هم مانه تپوس کوي د دوی دا خیال و چې دا میډیا که نواز شریف دی د حکومت نه لاړ شي آصف علي زرداري دی د حکومت نه لاړ شي بیا به هم دا میډیا امغې پسې لګیا وي او د پسې به بیا هم همدا غرنګي ګرځي خو دا د دې خپل سوچ ټیک نه و دوی له دې خبرې پته نه وه د دې له چې چا مشورې ورکړې هغوی هم د دې نه نو خبر
تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان کابینې په جنوري میاشت کې نوي قوانین منظور کړي ول چې ورباندې د رسنیو د سنسرشپ او مخالفینو د خاموشه کولو تور لګول کېدو خو حکومت دا تورونه رد کړي ول. په اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیم غړي انعام خټک مشاله ډیته ویل چې په میډیا کې داسې خبریالان هم شته چې واکمن ګوند پلوه دي او د دوی بیانیه په خپرونو کې پر مخ وړي.
دا څرګنده خبره ده چې بعضې به داسې چې د عمران خان به صفت کوي بعضې به وایي چې نه عمران خان نه دی ښه نو دا خو څه نوې خبره نه ده. دا وایو چې عمران خان هغه اینکرز کمیونټي او هغه میډیا چینل ټارګیټ کوي چې هغه د ده په مخالفت کې خبرونه انیر کوي یا د ده کریټیسیزم کوي. خو عمران خان ته کم از کم دا پکار دي چې مین سټریم اینکر چې کم دي هغه کوالیفایډ کسان دي د یوټیوبر چې کم دي دا نوې توتاګان دي ته مونږ توتې وایو. نو مونږ د عمران خان نه تپوس کوو چې پرون چې تاسو خپل شنه توتیان راغوښتي وو خو هغه نور به مونږ راغوښتي وو چې کم
دا بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نړیوال ادارې بی پول خبریالان یا رپورټرز وداؤٹ بارډرز د اپریل په 2 خپل کلنی رپورټ کې ویلي ول چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ د فوزي اسټابلیشمنت په لاس کې ده. د ادارې په رپورټ کې له 109 هیوادونو څخه پاکستان په 145 نمبر راوستی دی او ویل شوي چې دلته ډېر داسې مثالونه شته چې فوجي او ملکي ادارو ځینې خپرونې بندې کړې دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر مشال ریټ ویل چې موجوده حکومت سره له لومړۍ ورځ نه دا مسله ده چې تنقید نشي برداشت کولی.
پخوا په زمانه کې به په پاکستان کې چې دی نو صحافیانو محنت کوو سټوریانې به راایستلې او په حکومت باندې به چې دی نو جایز تنقید کوو او هغه حکومتونو به بیا دا کول چې سهار به شو نو کله چې به بارونه راله یا به چینل به هغه به د هغوی کسانو مانیټر کړی وي او وزیر اعظمانو او ارباب اختیار چې څومره کسانو یا وزیرانو هغوی ته به مخې ته ایښودې نو هغه حکومتونو به د میډیا چې کوم خبرونه وو او کوم تنقیدونه وو د هغې به اصلاح کوله او په هغې باندې به هغه مسلې چې دی هغه هوارولې ځکه چې میډیا چې کومه وه نو هغه د عوامو غږ وو او په حکومتونو باندې به نظر ساتو. خو د بده مرغه چې دی نو کله نه دا حکومت جوړ کړی دی د دوی پالیسي چې ده هغه بدله ده.
خبریال علي اکبر زیاته کړه چې حکومت د میډیا پر ازادۍ یقین نه لري. بلخوا په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال اډیته ویل تحریک انصاف ګوند په واک کې راوستو لپاره د مطبوعاتو ډیر مهم کردار وو خو اوس دغه ګوند په واکمنۍ نه پوهیږي.
بیا خو د معاشري آئینه وي څنګه سرګرمی روانې مونږ به خو د خلکو به دا ګیله کول اپوزیشن جو بدل تیار تاسو پی ڈی آئی له پروجیکشن ورکوي برحال هغې دا الزام لګي چې یاره پی ڈی آئی راغلی دی دا په دې خیبر پختونخوا کې پنځه کاله حکومت کړی بیا وفاق کې اوس راغلی دا نو په هغې کې د میډیا ډېر ناست دی. خو بل طرف ته که موږ وګورو که اوس که وزیر اعظم عمران خان دی یا د پی ڈی آئی نور غړي دي نو هغې که مونږ په هر فورم باندې هغې خبرې اورو نو هغې زیات مخالفت هم د میډیا کوي. بنیادي وجه دا ده چې چونکې دوی عادت نه دي د مخالف آواز د تنقید اگر کوم مثبت تنقید هم وی نو اغیدا نه برداشت کوي هم دغه وجه او دا پالیسی چې کوم دا سره د پی ٹی آئی د وزیر اعظم نه بلکې لاندې چې کوم داری وزارت یا نور کارکنانو د لیول پورې په سوشل میډیا چې کوم سرګرمی دا وی هم دا ذهن دی چې میډیا به صرف زمنګا مدې وی زمنګا استایل بکې یو مخالف بیان به هم په میډیا زمنګ ناراضي.
خوب مطبوعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاون په اسلام آباد کې د اپریل په 23 خبری کانفرنس پر مهال وی چې حکومت د رسنیو او ټولنیز شبکو لپاره نوې پالیسی جوړه کړې او د بیان پر ازادۍ یقین لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی کدر مړو ودونکو په خبر پختونخوا او په قبایلی ضلع کې تاسو معلومات واوریدل چې د کورونا وایرس او د سره تړلې نور موضوعاتو باندې تاسو رپورټونه واوریدل. زو افغانستان ته د افغانستان خوست ولایت او په خوست خاریان وای چې د روژې میاشتې په را رسیدو د خوراکي توکو او تر بای چې دي هغه ډېرې زیاتې لوړ شوې دي چې خلک یې د خستو توان نه لري. په سیمه کې د مشال اړې خبريال نجیب الله الوخیل د خوست زینو سودونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
سره له دې چې په خوست ښار کې په خوراکي توکو، ترکاریو او سبزیو کې کوم څرګند کموالی نه لیدل کیږي، خو د افغانستان د نورو بازارونو په شان یې بیې د پخوا په پرتله څو برابره لوړې شوې دي. یو شمیر ښاریان مشال راډیو ته وایي له یوې خوا د کورونا وایرس ګواښ کاروبارونه ټکنی کړي او په ځینو مواردو کې یې په ټپه درولي، بل لوري ته دوی اړ دي د روژه ماتې لپاره یو څه برابر کړي چې دوی په دې بیه د اخیستلو توان نه لري. د خوست اوسیدونکی شمد روز خان وایي
مریضی هم افغانستان تر غلی او نړی تر غلی او د روژې مبارک میاشت هم ده او د افغانستان خلک په تیره تیره بیا د خوست ولایت خلک لکه ډیر په اقتصاد کې ضعیفه دي او نرخونه ډیر لوړ دي، یعنی غریب سړی هیڅ توان نه لري.
د خوست دوه نورو ښاریانو قاضی خان او شاخان وویل اوس هغه پخوانی نرخونه نشته چې د دوکاندارانو کوم خوښ وي په هغه بیه پر خلکو توکي پلوري.
اور هغه مخکینی ریټ یې څه نشته، اچای دوی خوښ وي په هغه تو بیا تور په میږ نه شای خرڅوي، پاتیاری پای په کالدوره وای سي پاتیاری پای په افغانۍ ارتاکو
مرګل یا دغه قیمتۍ چې کومې روانې دي دا بخي زیاتې دي، هیڅ د غریبانو هیڅ واس نه وي تر رسېږي چې دا وخوړي. نو هغه کوم نفر چې 5000 روپۍ لري خوجه یاره کمی کوي مات وي قرضون وي اخې خوښته شي، نو خو په 1000 کې به لاس کسون واسيون وي سل واسيون وي، دلته بیچاره خو ټول ډېر غریبون دي ډېر ژوبل دي.
د نرخونو لوړولو مسله په ټولنیزو شبکو کې هم راپورته شوي. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو له مسؤلو ادارو غوښتي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړونکو ته د جزا ورکړي. په همدې اړه د شین په ورځ ماسپخین په خاروالۍ ریاست کې د خاروالۍ د دوکاندارانو اتحادی او امنیه قمندانۍ د مسؤلینو لخوا یو خبری کنفرانس ورکړل شو. د خوست د سوداګرو اتحادی مشر جمال تڼي وړاندیز وکړ چې
لوړ مسؤل هغه کم الیادو هغه کا ګمرک دی د دولت نه مده غوښتنه دوده باید ماپ شي چې موږ یو شخصي نفر ته مارکیټ نه مالک ته وایو چې کریا ما اخلا په کوم اصول دوی خولي، په کوم اصول مالیا خولي، په کوم اصول ګمرک خولي، دا باید ماپ شي.
د دې په خوا کې د خو سرپرست خاروال دلاور نوري د نرخونو د لوړېدو په باب ویل
ای کرونا وایرس حالت په ټول نړۍ نه تاثیر کړی دی، ځکه هغه تولیدات چې مخکې کېدل هغه تولیدات تقریبا 50% کم شوي دي، نو توان چې نرخ ټول نړۍ کې لوړ شوی دا چې دلته هم تاسو لاملونه مو اوریدل چې یو خو لاره بندیزونه دي، بل چې موټر ار داخليږي د په بندرونو یا ګمرکونو نه ار داخليږي هغه کم دا یا دریږي یا محصول پروجکټ شوه ده دا څنګه شته.
خوست ښار له څه مودې راهیسې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر نیمه تړل شوی. که څه هم تر دې وروستیو خوست د کورونا وایرس مثبته پیښه نه درلوده، خو اوس ځینې سرچینې وایي چې په دې ولایت کې درې مثبتې پیښې ثبت شوي. خدا ارقام تر اوسه د عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو جدول ته نه دی پورته شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو تاسې غوږی قدرمنو اوریدونکو، د کرونا وبا تر خپرېدو وروسته دا لومړی روژه ده. دا چې د نړۍ بېلابېلو برخو کې لومړی روژه روژه ماتې او تراوی څه رول وي د اسرار له مومن دا رپورټ اورو.
د نړۍ په زیاتره برخو کې د روژې مقدس میاشت د زیارت په ورځ للمه پریوتو وروسته پیل شوه، خو د کورونا وبا د مخنیوي په هدف ځینو هیوادونو کې د تراو مونځونه آنلاین وشول. د مکې غټ جومات چې پکې خانه کعبه ده په شمول د نړۍ زیاتره جوماتونه د عام ولس پر وړاندې بند وو. په مکې جومات کې یوازې امامانو، سیکیورټي او صفایي عملو د تراو مونځونه وکړل. د اسلام په 1400 کلن تاریخ کې به کېدی شي دا لومړی ځل وي چې د روژې په میاشت کې به د مکې غټ جومات او په مدینه کې مسجد نبوي د عام ولس پر وړاندې بند وي. بلخوا د جرمني د پینزبرګ خارګوټي امام بن یامین ادریس وای آنلاین مونځ کول په دې رمضان کې د الله پاک لخوا یو ډالۍ ده.
د الله پاک فضل دی چې موږ ترې ګټه اخلو او دارنګ زه د ټولنیزو رسنیو د لارې خلکو ترسم.
is was ich auch nutzen muss.
په برازیل کې هم په زیاتره جماعتونو کې آنلاین منځونه وشول. د برازیل په یو جماعت کې امام اسامه زاهد وایي
فلزمنت
پر کاوزه د پاندیمیا د وبا د لاسا او مذهبي تعلیمات هم د دې چې موږ د چا ژوند او صحت په خطر کې نشو چولې. هغه عبادت چې موږ با په عادي حالت کې په جماعتونو کې په شریکا او ډله کې کول هغه به اوس زندګو.
د روژې مهمه او خوندوره برخه چې روژمات دی هغه هم دا وار مسلمانان په کورونو کې کوي. د انډونیشیا خبریال تاتان اګستوستانی وای په جماعت کې چې د تراو او روجو کم خون وي نو هغه د کور په هغه کې نشته.
دا یو مشکل وخت په جماعت پسې خپایم. په جماعت کې یوازې روژه ماتی نه و، هلته چې به د خپلوانو ګاونډیانو او ملګرو سره زما کومه ناسته وه زه په هغې پسې خپایم. موږ به یو ځای تراوې کولې او دا به یوه ځانګړې لمحه وه. خیر دا هم یو ډېر ځانګړی حالت خو هغسې نه دی.
په افغانستان کې بیا د روژې په لومړۍ ورځ له جماعتونو سره سم دوکانونه هم بند وو او ډېر لږ خلک د روژه ماتي لپاره خوراکي توکو اخیستو ته راوتي وو. د کابل اوسیدونکي محمد عرفان وایي کورونا وبا روژه پیکه کړي.
اوس چې دا قرنطین راغلی دی دغه چې دی څوک کارونو ته نشي راوتلی نو په دغه وخت کې تاسو څه نظر لرئ؟ ډېره د افسوس خبره ده. نو الله تعالی دې دغه پر برکته میاشتې په خاطر د ټول اسلامي نړۍ نه او خصوصا د افغانستان نه چې دی بلکې د ټول دنیا نه دا ویروس الله تعالی لري.
بل خو بیا په پاکستان کې د رمضان په لومړۍ ورځ ځینو جماعتونه بند او ځینې خلاص وو. وفاقی حکومت د جماعتونو خلاص او سن حکومت یې د بند ساتلو احکامات جاری کړي دي. د زیاتره مسلمانانو لپاره غټ چیلنج لا هم پاتې دی. هغه دا دی چې د کورونا وبا د مخنیوي په هدف اختر په کورونو کې ومانځي، خپلو خپلوانو او دوستانو کره لاړ نشي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورت خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
مشال لوی تاسو غواړئ چې خدمت ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر او وای د نړۍ هیوادونه باید په ځانګړې توګه په اوسني حالاتو کې د خپل وګړو او هلته میشتو کډوالو فرق ونه لري. دا سرګندونه د یاد ادارې وایند بابر بلوچ مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کړې. لنو موړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې او پیل کې ورسخه پوښتنه چې کورونا وایرس په نړۍ کې له خپل هیوادونو بې کور شو ته څومره خطر پیښ کړی دی. نو موړي په ځواب کې وایي
دا د کورونا وبا خو په ټول نړۍ کې ستا د دې اثر او د دې سره سره په هغه هیوادو کې چې هلته کډوال یا مهاجر خپل ژوند تیروي دوی باندې هم دا اثر لري. ور چې دا چې وبا دی دا خو په انسانو کې فرق نه کوي، نو د دې اثر هم چې په نورو انسانو باندې دی دا په کډوالو باندې هم دا اثر لري. تروس پورې په ټولو نړۍ کې چې موږ وګورو نو هغه سب شوی کیس چې په کډوالو سره تعلق لري هغه تروس پور ډیر زیات کم دی. یو لس سره زیات کیسونه کنفرم کیسونه وو چې په جرمنی کې او بازه نور رپورټونه راځي، لیکن موږ چې اوس فوکس هغه په دې باندې دی چې هر ځای چې کډوال اوسېږي چې په شهرو کې یا په کیمپو کې، نو هلته باید چې دوی ته هغه سہولتونه میسر سي چې هغه نورو خلکو ته شته چې ملاویږي هغوی ته، نو چاہے هغه په پاکستان کې وي یا په ایران کې یا د افغانستان خپل دنینه یا د نړۍ نور هیوادو کې، نو دا ډېر زیات ضروری دی چې ول چې کورونا فرق نه کوي، نو دو دوی کډوالو سره هر ځای چې دوی اوسېږي نو هلته دوی ته باید دا دی چې دوی ته هغه صحیح سہولتونه ملاو سي هغه چې نور خلکو ته ملاو شي.
بابر صاحب، دغه سہولتونه اسانتیاوې چې تاسو یادوي په دې کې تاسو څه برابروي کډوالو ته؟
زموږ موسسه چې یونیسی آر یا نور د ملګرو ملتونو موسسې دی په ټولو نړۍ کې چې زموږ یو خواست کړی ده، دوی ته مونږ یو فنډینګ اپیل وایو، هغه لکه $2 بلین سره زیات د ټولو ملګرو ملتونو موسسې او نور چې این جی اوز دی هغوی ټولو دا خواست کړی دی چې موږ ته دا وسایل ملاو سي چې هغه ځایو کې چې کډوال اوسېږي نو ډېر زیات هیوادونه هغه دی چې خپل وسایل نه لري، هغوی د صحت نظامونه ډېر زیات کمزور دی، د غریب هیوادونه دی، دوی چې خپل آبادی ده هغه هم مرسته غواړي، هغوی ته هغه صحیح سہولتونه هغوی مرسته هغوی مطلب باید چې هغوی سره دا کومک اوسي. نو یونیسی آر کې چې زموږ برخه ده په هغه کې موږ په نړۍ یو سل دیش سره زیات هیوادو کې موږ خپل آپریشنز لرو، نو هلته په کیمپو کې یا په شارو کې، نو هلته زموږ دا چې فوکس په دا کار باندې دی چې هلته چې کډوالو ته د سہولتونه میسر نه وي نو هغوی ته باید دا ملاو سي چې د هیلت سیستم یا نظام دوی د صحت نظام دی هغه چې کمزور دی په هغه کې گیپ دی، هغه گیپ موږ فل کو. لیکن لازمی خبر ادا ده په دې کې دا هم دی چې لکه پاکستان دی یا په ایران دی هلته موږ لکه میډیکل اکوپمنټ او نور بازه داسې شیان حکومتونو ته ورکړی دی یا هوادو ته ورکړی دی، نو مهم خبره په دې کې دا ده چې باید چې په دې هیوادو کې چې هغه نظامونه یا هیلت سیستمز دی هلته باید چې دا کډوالو ته د اکسس ملاو سي.
بابر صاحب، دغه خو تاسو ویل چې د حکومتونو له لارې تاسو دغه مرستې کوي، مثال نیغ په نیغه په پاکستان کې ډېر د کډوالو کیمپونه دي، د افغان کډوالو چې په خیبر پښتونخوا کې دي، همدغسې په بلوچستان کې دي، ستاسو غږ به هغوی اوري که هغوی ته دغه سې څه پېښه کېږي، دغسې لاملونه هغوی باندې راښکاره کېږي چې ګواکې کورونا ښکاري، نو ستاسو په خیال هغه کډوال ته څه کول پکار دي چې ستاسو تر مرستو ځان ورسوي؟
چې زموږ کوششونه دي هغه دا دی چې هر کله داسې پېښ مخترا سي نو باید د هسپتالو ته هغوی لار بخلاصي او نور چې مرسته هغوی په کاري هغه هغوی ته بلاو سي، ولې چې مطلب د ټول آبادی په هغوی کې په دا وخت فرق کوونګ هغه به داسې چې دا د وبا لار داسې به خلاص کړي چې دا به ټولو باندې اثر انداز سي، ولې چې لکه هر کله موږ دا وایو چې دا وبا په انسانو باندې فرق نه کوي، نو چې هر کله چې داسې پیش اوسي او خلکو ته دا خدشه وي نو هغوی باید هغو هسپتالو ته ولاړ سي یا نور داسې صحیح مرکزونه دي یا هغه موسسې چې د حکومتي د هیوادو یا د ملګرو ملتونه یا نور داسې موسسې هغوی سره تماس ونیسي چې هغوی سره مرسته وکړي.
بابر صاحب تاسو پخپل هم د پاکستان یاست او په پاکستان کې دا وخت عام ولس پر حکومت ډیر نیوکی کوي که څه حکومت وایي چې تر خپل وسه هڅه کوي چې د دې اوبا د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو عام ولس ډیر نیوکی کوي ورباندې. آیا تاسو ته رښتیا هم د پاکستان صحیح نظام چې دی چونکې تاسو نورو نړۍ هم لیدلې ده رښتیا تاسو ته کمزوري ښکاري په دې حواله؟
په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو نو په هغه هیوادو کې زیاتره هیوادو کې چې کډوالو ژوند کوي هغوی ملمستیا داسې خلک یا داسې علاقې یا سیمو کې دي چې هغوی خپل مطلب ډېر زیات وسایل نه لري او په بعضې ځایو کې کېدای سي چې د هیلت فیسلټیز یا د صحت سینټرز هغه هم نه وي او هغه چې مقامي خلک دي هغوی دپاره هم دا مشکلونه دي. نو ضروري خو دا اوس چې موږ دا وایو د فنډنګ اپیل چې موږ د یونیسیف سره کړې ده هغه لکه دوه سو پنځوس ملیون سره زیات ډالر مشتکار دی په یونیسیار هیس چې موږ هغه هیوادونه لکه پاکستان ایران افغانستان درنه هغوی سره دا مرسته وکړو او تروس پورې هغه چې رپورټونه راځي په کډوالو آبادۍ کې داسې زیات شمیر ثبت شوی نه دی نو وخت هم دا دی چې موږ هغه ټول سیستمز یا هغه کمزور نظامونه یا هغه فیسلټیز برابر کو چې موږ اوس دا وخت لرو داسې نه چې سبا خدا نه خواسته داسې پیش واقع پیش سي چې دا د دې وبا لار خلاص شي او زیات خلک اثر انداز سي ده نو وخت اوس دی چې موږ خپل تیاری وکړو او دا کوشش وکړو چې د دې وبا لار بند کړو.
کاو بابر صاحب وروستۍ پوښتنه مې دغه ده تاسو په پاکستان کې ګرځېدلې یاست ټول کیمپونو ته تقریبا تللي یاست د هغوی حالت مو لیدلی دی هلته د صفایي نظام مو لیدلی دی په خپله هلته خلکو ته څه کول پکار دي چې اوس به ستاسو غږ اوري؟
بالکل ډېر زیات ضروري او مهم خبره دا ده چې هر څه هیلت پریکټیشنرز یا ډاکټران یا نور هغه کسان چې د صحیح ادارو سره تعلق لري هغه مشتوي هغه باید په هغوی باندې موږ عمل وکړو. په ډېر زیات هیوادو کې چې هلته کډوال خپل ژوند تېروي یا میاشته دي هلته خو هغوی خو سرپناه مسائل دی د صفا اوبو مسائل لري نور داسې مسائل لري نو حتی الوسا دا کوشش وکړي چې چارواکي وي په کور کې پاتې سي نو دا کوشش وکړي چې کور کې پاتې سي او نور د دې سره سره د کورونا وایرس یوازې د هیلت یا د مشکلات نه دی په دې کې د خلکو معاش بازی افغانان لکه چې په پاکستان او ایران او نور ځای کې چې دوی خپل ژوند تیروي هغوی خو به روزانه باندې چلیږي نو چې دا ټول کاروبار چې درېدلی دی اوس هغوی سره د معاش مشکلات هم وي نو لکه چې نړۍ باندې موږ چې دا خپل خواستونه کوو نو هغوی ته دا هم وایو چې تاسو د مقامی آبادی او د کډوالو دواړو مشکلات باندې نظر اوساته چې دا دواړو چې خلک دی هغه سره مرسته وسی
او ستاسو اداره چې نه یونیت سیار چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هغه په دغه برخه په مالی برخه کې له کډوالو سره په دې نږدې وخت کې څه په پام کې لري کنه؟
بالکل ډېر زیات کډوال په پاکستان ایران او په نور هیوادو کې سیمو کې هغه موږ سره پر رابطه کې دي هغه موږ سره تماس لري په بعضې ځایو کې موږ کیش ډیسټریبیوشن هغه مو سٹارټ کړی دا په ایران کې او په نور ځایو کې هلته چې خلک ډېر زیات مالی مشکلات هم لري لیکن وسایل دومره زیات نه دي چې هغه چې ټول مستحق دي هغه سره مرسته وسی نو د دې لپاره په نړۍ هغه هیوادونه چې هغه وس لري هغه پیسې لري هغه سره یا فنډز لري هغه سره هر کله موږ دا خواست کوو چې باید تاسو په دې هیوادو کې او هغوی مقامي خلکو کډوال د دې ټولو مرسته باندې تاسو مخته راځي چې دا مشکل وقت یا سات کې هغوی چې ستونزې دي هغوی د پاره یو څه مرسته موږ هغوی سره وکړو.
دغه بابر صاحب دغه کوم غوښتنه چې یونیسیار کړې ده یا ملګرو ملتونو کړې ده له نړیوالو هیوادونو چې مرسته ورسره وکړي د دغه طریقې کار څه دی؟ دا به تر څه وخته داسې تاسو وینئ چې دغه پیسې به ستاسو اداره ته ورسیږي؟
نو هغه هیوادونه چې هغه زموږ فنډینګ کوي هغوی مخته راځي، موږ ته بعضې هیوادو سره فنډینګ ملاو سوی هم دي، لیکن نور په کار دي. ولې چې دا وبا وخت دا دی چې د دې لار موږ بندو چې نور انسانان یا هغوی ژوند باندې دا اثر نه کی، نو وخت دا دی چې موږ هغوی د هیوادو سره مرسته وکړو، د کډوالو سره مرسته وکړو، د مقامی آبادی سره مرسته وکړو، هلته چې هلت فیسلټیز کمزور دی هغه باندې کار وکړو، د دې خلکو معاش باندې یو مطلب هغه سره هم مرسته وشي. نو په دو د دې طریقه کار هم دا دی چې په ټولو ځایو کې موږ د مقامی چارواکو یا هیواد هغوی سره بیا د مقامی کمیونټی د ریفیوجی کمیونټی کډوالو چې هغوی چې خل دی هغوی سره د دوی ټولو سره لاس په لاس کې کار کوي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.